زیاد
ما به پایان رسید و از
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې روسیه د ازادي راډیو په ګډون په یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. لومړی فرشته جلال زیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
اوریدونکو ستړي مو سي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په افغانستان کې د القاعده شبکې تر ټولو لوی قومندان ووژل سو. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یوه اونۍ کې 4512 افغانان له ایران حضور ایستل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اداري فساد په تور یې 123 تنه مخبل ماموران لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. او د اوکراین د قانون حاکمیت ادارې نن د میخایل ساکاشویلی نیولی دی. پوره خبر نو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په افغانستان کې د القاعده پیژندل سوی قومندان عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور له نورو اتیا وسوالو سره وژل سوی دی. خبر پاڼه وایي د ملي امنیت ملي اردو او د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په وروستیو کې په غزنی، زابل او پکتیا کې د القاعده شبکې د غړو پر ضد ځانګړي عملیات کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي عمر خطاب تر عاصم عمر وروسته په افغانستان او د هند په لویه وچه کې د القاعده شبکې تر ټولو مهم مشر و او د اول وار دی چې د القاعده شبکې دومره لوی قومندان په افغانستان کې وژل سوی دی. خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پوځي عملیاتو کې د القاعده ویشت خړ نیول سوي او 15 پناه ځایونه یې تخریب شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د اداري فساد له دونوي پیښو سره په تړاو یې د 123 خپلو مامورینو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې دوه جنرالان او 16 د پولیسو افسران هم شامل دي. خو په افغانستان کې د شفافیت د څارنې ادارې مشر اکرام افضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له اداري فساد سره په مبارزه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت فعالیت ډېر شفاف نه دی. په بامیان کې د پولیسو یو افسر او د ملي امنیت ادارې یو مامور پر وینجلۍ د جنسي تیری په تور نیول شوی دی. د بامیان په امنیت قمندانۍ کې له جنایي جرایمو سره د مبارزې امیر جلیل واسق نن ازادي راډیو ته وویل چې وتورن وګړي پر هغه څارنوال هم چې مسله یې څېړله د برید هڅه کړې ده. د امنیت قمندانۍ د جنایي جرایمو د مبارزې امیر ویلي چې تورنو کسانو د پیښې قرباني نجلۍ دیدار بختی ته تهدیدونه کړي دي. دیدار بختی نن د ازادي راډیو خبريال ته په بامیان کې وویل
پر ما گفت ما که زیاد بندیشو میگفتو خوی قد مرمی میزنم غور غور میکنم دیس دولت هم خلاص از قماندان هم خلاص همزی پدر مادر هم خلاص.
ملگریم لتونه وایی لشتلو جوات یا فیصد افغانی شدی در جنسی تشدد لیو دول سر مخامخ دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره پر دوه اړخیزو روابطو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی د ازبکستان د ازادۍ څلې ته د ګلانو ګیړي وروړي او د حضرت امام تاریخي ځای ته ورغلی چې د قران مجید و ډېره پخوانۍ نسخه پکې ساتل کیږي. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ازبکستان ته د ښاغلی غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاریخي پرمختګ دی. ولسمشر غنی نن د بخارا پوهنتون ته وینا کوي. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. د روسیې عدلي وزارت نن د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د هغه وزارت پر ویبپاڼه په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په روسیه کې د رسنیو د نوي قانون پر اساس پریکړه وسوه چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو، امریکا ژغ راډیو، د روسیې لپاره ټلویزیوني خپرونې کرنټ ټایم، د ازادي راډیو تاتار باشکیر خپرونې او یو شمېر نورې بهرنۍ رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو یا د هغو ادارو په توګه وپېژندل سي چې بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو مشر تام کینت وویل د روسیې د عدلي وزارت له پریکړې خبر دي خو په دې اړه چې د بهرنیو حکومتونو د استازو پولیس کې ګڼل کېدل به څه پایلې یا اغېز ولري جزئیات نه دي ورکړ سوي.
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
The Azad Europa Azadi Radio, the Rusi Charwako Lede Prekri Khabarada Che, So Tsangye, the current time television, our digital Shabake Sara Pahagadalake, Elan Kriche, the Baharani Hukumatuno de Gatula Parakarkawi. The Rusi Adli Ozarat Elan Kreche Padisaraba, Rusia Kizmuk Parasaneo Lede Ziat Bandizuna Wazashi. Trosa de Do Bandizuno and Azana de Maluma. Mug the Rusi Adli Ozarat Aunuru, Rasmi Rusi Daru Ariki, Dakhitiru. خبریالی لکارت رجمن پاتی که گود چو خپل روسی جبو لیدون کو او اوریدون کو تا دقیقا و بپری خبرون اخبار کرو.
In the interest of providing accurate and objective news to our Russian-speaking audiences.
در روسیه دولت در هغه وروسته چې په امریکا کې د روسیه پر یوه ټلویزیون آر ټي چې د کرملین له لوري تمویلیږي د حکومت په ګټه د تبلیغ تور پورې شو او غوښتنه ورڅخه وسوه چې په امریکا کې د رسنیو د ځانګړي قانون فارا په چوکاټ کې ثبت شي د رسنیو د ثبت نوی قانون جوړ کړ. په اوکراین کې د قانون د حاکمیت ادارو نن په کیف کې د میخایل ساکاشویلی پر استوګنځای یرغل ور وړ او هغه ونیو. ساکاشویلی د ګرجستان پخوانی ولسمشر د اوکراین د تابعیت تر اخیستلو وروسته یوه موده د اوکراین د اډیسی سیمې ښاروال و. میخایل ساکاشویلی په اوکراین کې د جمهور رئیس پیترو پروشینکو له عمده مخالفانو دی. دا چې هغه ولې نیول سوی نه ده څرګنده سوې. تر نیول کېدو مخکې ساکاشویلی نن د خپل کور بام ته وخوت او خپلو پلویانو ته یې وویل: زه پر اوکراینیانو ږغ کوم چې زما د اختطاف مخنیوی وکړي. زه د کیف پر خلکو ږغ کوم. اجازه مه ورکوئ چې غیر قانوني کار وسي، ګډوډي سي. د پروشینکو او د هغه د ډلې د غلاو دوام ته اجازه مه ورکوئ. اوکراین ته ګواښ پیښ دی. دا کسان په بشپړ ډول له څارنې پرته قدرت لري. رپورټونه وایي د ساکاشویلي یو شمېر پلویانو نن ځانونه د هغو موټر مخې ته واچول چې ساکاشویلي پکې لېږدول کېدو. تر پیښې لږ شېبه وروسته لږ تر لږه زر پلویان یې راغونډ شو او د موټر د مخنیوي هڅه یې کوله او د سیمې سړک یې بند کړ.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولانه خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د دوه هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. ازبکستان ته د افغان ولسمشر سفر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
تجارتي انحصار چې پیلا بدبختانه موږ په پاکستان پورې تړلی شو، دغه انحصار به د منځه ځي.
د اقتصادي چارو له کارپو سره غږېدلی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د په لسګونو په فساد تورنو پولیسو او نورو چارواکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولی دی.
دو جنرال و 36 تن از افسران افراد بلند رتبه اینا هم شامل امی دوستی ها هست.
در هلمند په گرمسیر ولسوالی که چه ویلکی که دولتی حاکمیت یواز ده 50 کلومتر شوا په ساحه پوری محدودی که ده خوونی وضعیت په یو تفصیلی راپور که او ری؟
کتابونه نسته اوس موږ چې یو کتاب پیدا سی هغه مالی میرا سوای که هغه ورور جان خپل دست پکشی وای.
او په نړیوال مسایل کې اوري چې روسیا د ازادي رادیو په ګډون پر یو شمیر بهرنۍ رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خزو او ګړیا چار د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه ز نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو او ټینګو اړیکو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په تاشکند کې خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې کابل او تاشکند باید په بیلابیلو برخو په تیر بیا اقتصادي او سوداګریزو برخو کې همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر هم له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د کابل په سټډیو کې د ازادي رادیو خبریال وصل وصال دا موضوع تعقیب کړی او اوس د کابل له سټډیو سره وصل دی. وصال صاحب، نور دواړو مشرانو څه وویل د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه؟
مله ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یو ګډ خبري ناسته کې دواړو خبرې وکړې. د دې ترڅنګ چې دوی دواړو خبرې وکړې، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو شتړونونه هم لاسلیک شول چې دغه تړونونه په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي، مخابراتي او تحصیلي او روغتیایي برخو کې دي. دغه قراردادونه هم چې الته کوم ډیلیګیشن یا کوم پلاوی د افغانستان له خوا نتلل او په بیلابیلو برخو کې یو شمېر وزیران او چارواکو د دواړو هیوادونو لاسلیک کړل. د سره خوا کې ولسمشر او افغان ولسمشر خبرې وکړې او ویل چې 2013 کال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره ډېر مهم کال وي چې په دغه کال کې به یو شمېر د ګډو همکاریو پروژې عملا په دغه کال کې پیل شي چې دا به د دواړو لورو لپاره ډېر مهم وي او حیاتي او بنسټیز ارزښت به ولري.
So my proposal is that 2018 is going.
زموږ اندیز دا ده چې 2013 میلادي کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاري لپاره ډېر مهم کال وي چې چارې به په عملی توګه پر مخ وړل شي. افغانستان غواړي چې ازبکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو مهم ملګری او همکار وي. د دې سره خوا کې ولسمشر غنی د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې وویل چې دغه هیواد ازبکستان کولای شي چې د افغانستان سره ډېره زیاته همکاري وکړي او دواړه هیوادونه په دې برخه کې سره ښې اړیکې ولري. د ازبکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې افغانستان سره به په دغو برخو کې چې تړونونه لاسلیک شوي دي ګډه همکاري کوي. د دې ترڅنګ ولسمشر غنی د راشدرشي خبره هم وکړه چې بلنه ورکړه د ازبکستان ولسمشر ته چې کابل ته راشي او ترڅنګ د افغانستان نه د پلاو تګ راتک په بیلابیلو مواردو کې په دې هم ټینګار او خبرې وشوې او د ازبکستان له لوري هم د دې خبرې هرکلی وشو چې باید راشه درشه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره شي تر څو دغه اړیکې لا پراخه او پراختیا ومومي.
بلې وسال صاحب ډیره مننه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دو ورځني رسمي سفر د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف په بلنه هغه هیواد ته تللی او ټاکل شوی چې نن د یو پوهنتون محصلینو او دغه راز استادانو ته هم وینا وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کارپوهان هم گاونډیو هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د مشرانو سفرونه مهم بولي. یو هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی دی چې وایي افغان ولسمشر دا سفر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي کومکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ولسمشر د سفر د ګټو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې په اعتبار او دغه د اقتصادي مسایلو په اعتبار چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي د وطن په ګټه دي. ازبکستان زموږ شمالي همسایه هیواد دی، ډېره پوله سره شریکه لرو، خو بدبختانه په دې وروستیو وختونو کې زمونږ د هغې سره هغه ترانزیتي تړونونه چې دي هغه عملي شوي نه و. مونږ ته ستونزې وې ایرتانو بندر کې. معمولا یو وخت کې ایرتانو بندر او تورخم بندر او تورغونډۍ او اسلام قلعه زمونږ اساسي بندرونه. نو ولسمشر په دې خاطر باندې د کوم ځای چې زه اطلاع لرم نه یوازې د ترانزیتي مسایلو د ترانسپورتي مسایلو بلکې د خپل ازبکستان سره د سرمایه ګزارۍ په ارتباط چې زمونږ ازبکان وروڼه د خپلو تجربو نه په استفاده سره لکه هغه چې هلته د تیلو په رایستلو کې په تشکیه خانو کې همدارنګه د معدنی ته په ارتباط هغه لري کولای شي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او بل مونږ ته به د ترانزیت هغه عمده رول چې رسانو بندر ادا کولای شي بعد د دې نه به مغرور او تقایل شي.
یو بل موضوع چې پروستو شمیرو ته په کتلو سره د ګاونډي هیواد پاکستان سره ورستل بلی د تجارت کچه چې دغه مخ په کمیدو ده، د دې په مقابل کې له ازبکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره دا کچه لوړی کی، دا د افغان سوداګرو لپاره څومره ښه بدیل لاره ده او د دې ترڅنګ څومره هغه اقتصادي ګټه ده؟
دا خو ډېر خبره ده چې ته مونږه د نور مملکتونو سره چې زموږ په همسایتوب کې دي او دې سره مونږه دغه بندرونه فعال کو، دغه سره ترانزیتي تړونونه ولرو د افغانستان په ګټه. دا مونږ به دغه انحصار د تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه مونږ ورپو پاکستان پورې تړل شو، دغه انحصار به د منځه ځي. زموږ به اقتصادي ازادي منسره شي. پخوا وخت زموږ تجارانو اکثره د کراچۍ د بندر نه استفاده کوله. هر شرایط چې پاکستان په مونږ باندې دغه کول وضع کول مونږ به هغه منل، ځکه بله لاره مونږ لرله. په دې سره مونږه یعنی په یو خلاصه شکل باندې ویلی شو چې مونږ به اقتصادي ازادي دغه خلاصه راوړو، ځکه کوم بندر چې مونږ ته خدمات وړاندې کول در مملکت چې مونږ به د هغې استفاده کوو. زموږ تجاران به د هغې استفاده کوي. دا یو چانس دی زمونږ د خپله تجارت لپاره، د پانګې اچونې لپاره.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په خوانی مرستیال متصل کومکی و چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو له پلوه راسره څېړه. ښاغلی کومکی وایي چې دغه سفر په تېره بیا ازبکستان ته چې د افغانستان یو مهم ګاونډی دی، مهم له دې کبله هم دی چې د افغانستان د حیرتانو بندر یو وخت ډیر مهم بندر و، او کېدای شي چې دغه بندر بیرته خپل ارزښت پخوانی ارزښت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران د ژمي پر رسیدو سره له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د وزارت ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې ایراني چارواکو نږدې 5000 افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلې او افغانستان ته راستولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یو ان ایچ سی آر پر دې بهیر او ورسره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلی بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 1512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډیره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، تیره اونۍ 1512 تنه په زور ایستل شوي، او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو را په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغه ژمنه وکړه چې موږ دغه ستونزې ته رسیدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 15 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,12,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسېږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یو ان ایچ سی آر له ایران د دغو کډوالو لیستنی او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
و موندل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران د ژمي پر رسیدو سره له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د په لسګونو په فساد تورنو پولیسو او نورو چارواکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. دا خبره د دې وزارت سرپرست ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال هم د خبري غونډې ته ورغلی او لنډ جزئیات به ووایي. پردیس مهرباني.
بله مننه نوری صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی دفتر سرپرست وایي دغه وزارت د تفتیش ریاست د یاد وزارت د چارو وړوند اداري فساد او لدندو څخه د نوړې ګټه اخیستنې په رابطه نه نوي موارد پیژندلي. نجیب دانش د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فساد اړوند دوسیه کې د دوو جنرالانو په ګډون 133 کسان شامل دي چې اوس په توقیف کې دي. دوی وی چې په دوی کې شپږ درج افسران یا لوړ رتبه کسان چې رتبه سمونوالی او سمونوالی ترسیږي په دې برخه کې شامل دي. خغلی دانش همدار ازویل چې په روان میلادي المریز کال کې البته په تیر واتو میاشتو کې د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بیلابیلې قضیې دوی ثبت کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا وایي چې کوم موارد چې په دې برخه کې رایه شوي دي دا دوی ته د قناعت وړ نه دي او نشي کولای چې په دې اړه دوی باور وکړي. بلې نوري صاحب.
بله حدیث پردیس له تاسو نه مننه. بشپړ تفصیل به زموږ په نورو خپرونو کې اوریدونکو ته واوروي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې ویل کېږي دولتي حاکمیت یوازې د 15 کیلومتر شوا په ساحه پورې محدودېږي، د ښوونې وضعیت څه ډول دی؟ د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل دې ولسوالۍ ته ورغلی او د ښوونې وضعیت یې له نږدې کتلی دی. دایی وایي د ښوونې او د ښوونې مسؤلین په دې اړه خبرې نه کوي. په ځینو ښوونځیو کې تر سلو ډېرو زده کوونکو ته یو ښوونکی چې قراردادي اجیر مقرر شوی وي درس ورکوي. دا چې د دې ولسوالۍ دولتي مسؤولین د معارف په برخه کې څه وایي، په دې اړه نور د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې اوري.
ډېر تلواري دی، کله ماته او کله هم پر توره تخته لیکل سوي درس ته ګوري. په جامع خړ پړ احمد ماهر په پراخه خو یخ ټولګي کې د میستر شاه په داسې حال کې د نن ورځې درس وایي چې د یخنۍ نه په لړزه دی او نازک خو په دوړو او ګرد ککړ لاسونه په لستونو چخلي. په دې ټولګي کې چې د دواړو اړخونو د کلکینونو لوی لوی سیشې په مرمیو لګېدلې دي، ناست 110 تنه ماشومان ښوونکی نه لري، خو ټولګۍ وکلن احمد ماهر اداره کوي. دوی خپل هم د نورو ټولګیو والو هم عمره او پتنه یو ډول دی. دوی میزونه او چوکۍ لري، خو کتاب او کتابچه نه لري. له انرژي ډک ښکاري، خو په منظم ډول خبرې نسي کولای.
رحمت الله نه بستل ریشه له کتابونو نه کتابچه لر.
څونه وخت کیږي؟
ډیر وخت کیږي. قلم کتابچه او بستون کتابونو کتابچه د شرک
د ګرمسیر ولسوالۍ د زراعت نوموتې لیسه کې د سهار لخوا شاوخوا 400 زده کوونکي یو رسمي او 15 حق الزامي ښوونکي لري، چې دوه ښوونکي لاله پخوا څخه د نه معاش په خاطر دندې پرېښې دي.
غوښتنې چې درسونه معلمان اضافه سي او درسونه کتابونه راته راوړي. درسونه مرا شروع سي معلمان، اوس موږ راځو، معلمان نشته، کتابونه نه لرو، داس په کتابچو کې درسونه وایي.
زما نوم نکیبلا، موږ د کتابونو د معلمانو، معلمان خو ستاسو کتابونه نشته، اوس موږ یو کتاب پیدا سي، هغه معلم را سوا کې هغه ورور جان خپل درس پکې شوای.
د ګرمسیر دولتي مسؤلین په شاوخوا 15 کیلومتر مربع مساحت حاکمیت کې درې ښوونځي لري، چې یو پکې د نجونو دی. دا چې د نجونو ښوونځی د شمالان په نوم سیمه کې د جنگ په لومړۍ کرښه کې دی، موږ په لیدلو ونه توانېدلو. د ګرمسیر د مرکزي لیسې ښوونکي د معارف د ریاست د نه پاملرنې په خاطر شکایت کوي. دوی وایي رسمي ښوونکي نه لري، د ښوونکو اکل زامه نه ورکول کیږي، کتابونه نسته او یو شمیر مقرری د شناخت او روابطو په اساس کیږي.
معلم عبدالقدیر معلم مرالی دلی لیسا پال کړه، تاسو نسیم په جوړ کړه، شاګردان منظم کړه، لیسا منظم کړه، کار منظم کړه، چې څه وخت چې لیسا منظم مسول کار برابر شو هغه برسره به کېبل مجرې دا سر معلم یې راوست.
نوم می سید الله ساجد، دلته به مکتب کې حافظ احمد استاد لرم، خو دلته اوس حافظ احمد استادان دي، یو استاد ما په خلچه رسمي ده، ټول و کسان چې دي مونږه حافظ احمد یو تدې دا موږ د سوي چې تقریبا د باندې استادانو ته حافظ احمد وینه ورکول کیږي. نو اوس کدا سي دا حافظ احمد استادانو ته ور نکړ شي، باز یو څو استادان دي کېدې شي دا فلج شي.
د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمر وی ټول نه دیرش شونځي، یو دارالمعلمین او یو سولوشل کلیوال ټولګي لري، خو یوازې درې شونځي او یو دارالمعلمین د دوی ترول کې لاندې سیمو کې لري. هغه ځدی راډیو ټول نامنوی معارف په دوو برخو ویشل لري.
دا چې دلته کمربند کې شول سو زده کوونکي په دوو برخو تقسیم سول، هغه کسان د دغه ولسوالۍ چې دغه مرکزی لیسې او د زراعت لیسې چې کوم د استادانو تشکیل و، هغه ټول پر اغه اړه پات سول، یعنی کورونه پر اغه اړه و، هغه هر ورځ د دې تر رسیدګنې سره کولای. بیا هم موږ د دې لپاره چې د دې غړې د ماشومان او زده کوونکو ستونزې پاتنه سي، په وار وار مو د معرف د ریاست سره د ولایت مقام سره اړیکه او تماس نیول دي او د مشکل مور سره شریک کړي. هغه بیا داسې وکړه چې هغه استادان چې پر اغه پات دی او شاګردان پات دی، هغه تلس کسه تشکیل مرکزی لیسلری، تقریبا واته کسه تشکیل زراعت لیسلری، ول هغه دی هغه شاګردان ته پاغه سم ته تدریس وکي. دغه شاګردان چې دی غړی ته پات دی، ته دغه نوی استادان چې تاسو ودل دا یا کوم زمره تر کړی، خو بیا هم بیا هم موږ کوشش کوو او دغه هڅه چې موږ کړې ده یا دغه څه چې تر اوسه پورې سوي دي دا کفایت نه کوي. نور هم موږ باید په دې کوشش کوو چې رسمي استادان، فعال استادان او دایمي حاضر استادان ورته ولرو.
دا تر لشکرګاه ښار او دوو نورو ولسوالیو وروسته یوازنۍ ولسوالي ده چې د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې پرانیستي ښوونځي لري. که څه هم د معارف ریاست وایي د وسلوالو تر حاکمیت لاندې سیمو کې هم پرانیستي ښوونځي لري، خو منظم درس او د ادارې نظم ډاډ یې څوک نسي ورکولی. که څه هم په هلمند کې د ښوونځیو رسمیت پر اته بجې پیل کیږي، خو د ګرمسیر په مرکزي لیسه کې د یوې منظمې ادارې د نشوالي په خاطر زده کوونکي په خاورو کې ساتیري کوي. هر یو یې په خپله خوښه کور ته ځي او حتی ځینو زده کوونکو په رسمي وخت کې د ښوونځي په منځ کې د کرکټ په جړ توپ فوټبال کوي. مدلستی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې ویل کېږي دولتي حاکمیت یوازې د 5 کیلومتره شوا په ساحه پورې محدودېږي، د ښوونې د وضعیت په اړه تفصیلي راپور مو واورید. د هلمند دا یوازنۍ ولسوالۍ نه ده، بلکې په نورو ولسوالیو کې چې پر ډېرو یې وسلوال طالبان حاکم دي، د ښوونې د بهیر هم دا حال دی. زده کوونکي کتابونه نه کتابونه لري او نه هم ښوونکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ما خام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زما نوم عبدالله. په اکثر ولسوالیو کې د حکومت لاسرسی نه کیږي. هلته چې دی خلک مثال د دوی څخه په عذاب هم دي او دوی چې دی کم د کم خدمت وړاندیز وکړي هغه خدمت کولای نسی. نو اکثره خلک چې دغه ولسوالۍ ده په طالبانو سره پیسې لیکي او طالبانو ته ورځي. حکومت نسی کولای چې د دوی مشکل ور حل کړي یا دغه کې اکثره پیسې لیکي طالبان کوي او طالبان په شته طریقه سره ور کولای سي. د پیسو څخه بغیر هم د دوی مشکل ور حل کولای سي. حکومت اکثره وخت د پیسو غوښتنه ځینې کوي او پیسې چې ورم کې اکار نسی ورته کولای. د مثال پر ټول ک په مابس کې بندیان دغه سي د شک پر بنیاد راوستلې هم نس کولای چې دوی د خپل بندیان رخلاص کې. حکومت پیسې د پیسو غوښتنه ځینې کوي یا یو لاک یا دوه لاک یا درې لاک کالداري په دې ترڅ کې د پیسې ځینې واخلي او کارم نور تکیر.
زما نوم عبدالله دی. د ارغستان د ولسوالۍ اوسیدونکی مزموش په ولسوالیو او په شاوخوا پرتو ولسوالیو کې دولتي خدمات نسته، په خاصه توګه حقوقي او د محکمو د قضا چې دی هغه شتون نه لري. نو ځکه خلک مجبور دي چې و طالبانو ته مراجعه وکړي. او ژوندی مثال یې د کلات د حقوقو ریاست دی چې هلته خلک تللي وه د ډېر لرې پرتې ولسوالۍ څخه اولته مثلا مړه شوله په مرګ ورسېدله او دلته چې مثلا مظلومانو خلکو ته حق رسېږي نه. او په ښار کې هم مشکل دا دی چې مثلا دلته چاته خپل حق نه رسېږي، حق ته لاسرسی نه لري. زورواکي او دولتي چارواکي مثلا د مړو خلکو څخه پیسې اخلي، هغه بل مظلوم ورته راغزاروي او دغه په حق پیسې لکوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د کندهار د دوه تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. البته د څو ولسوالیو د اوسیدونکو چې له حکومته ګیله من وو. نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقه په شارجه کې د آیرلند له ټیم سره روانه ده. له د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیزالله فضلي هم دا شیبه سره د ټلیفون په لیکه دی. فضلي صاحب، د خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دغه مسابقه څنګه روانه ده اوس؟
مننه. واقعا هم دا خو تاسو ته معلومه ده چې ورځنۍ سیالي ده او فعلاً خو تر اوسه پورې لوبه صحیح منظم روانه ده. البته دغه جنایت سیالي دی، یعنې د ورځې د شپې د سره کېږي. د درې سیالۍ دي، ورځنۍ مینې نومل سیالۍ ده د آیرلند په وړاندې او شارجه کرکټ لوبغاړو کې.
بله. اخري نتيجه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
چون دا یو دوستانه سیریز دی خو البته بینالمللي حیثیت لري. هرلن هم هغه یو دونه څه دی چې د افغانستان سره یو دی د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي دوی ته باخه کړي، نو په ورلد انټرنیشنل لوبو کې دا هم راځي، اما په مجموع کې یو دوستانه سیریز دی.
بل ډیر مننه د دې مسابقې د ګټلو په هیله او نتیجه به هم ورسته له اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی و چې په شارجه کې د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د دوستانه مسابقې په اړه نور معلومات را سره شریکول. خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو او دا به هم واوري چې روسیا د ازادي رادیو په ګډون پر یو شمېر بهرنۍ ورسنیو نوي محدودیتونه لګوي، خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. فرش جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د القاعده شبکې یو لوی مشر په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د القاعده پیژندل شوی قومندان عمر خطاب چې په عمر منصور هم مشهور و له نورو اتیا او سوالو سره وژل شوی. په دې عملیاتو کې د القاعده وویشت غړي نیول شوي او 15 پناه ځایونه یې ویجاړ شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره وکتل. دواړه ولسمشرانو په تاشکند کې خبري وکړې او د ازبکستان او افغانستان د اقتصادي، سیاسي او ترانزیتي ارتباط پر پراختیا باندې غېدلې دي. جمهور رئیس غنی نن په یو خبري کانفرنس کې چې د ازبکستان ولسمشر هم وو د هغه د حقوقاتو لپاره مننه وکړه چې د منځنۍ اسیا د ثبات او آبادۍ لپاره یې کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په ورستی یو اونۍ کې لږ تر لږه 3512 افغانان له ایران په زور ایستل شوی دي. د هغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کډوال دي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. د روسیا د وزارت نن د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو د هغورسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. خو د ازادي اروپا، ازادي راډیو مشر تام کینټ ویلي چې دوی به د کره او بې پرې معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړي. او په اوکراین کې د قانون حاکمیت ادارو نن د هغه هیواد پلازمینه کیف کې د میخایل ساکاشویلی پرستوګنځای یرغل وروړی دی او هغه یې نیولی دی. ساکاشویلی د ګرجستان پخوانی ولسمشر وو او کله چې د اوکراین تابعیت ورکړ شو د اوکراین د اديس شاروال تاکر سوای وو. خو میخایل ساکاشویلی اوس په اوکراین کې د جمهور رئیس پترو پروشینکو له عمده مخالفانو دی.
فرشته جلال زی و چې لن خبرونه واورول. فرشته به په استډیو کې سره وی ازادي راډیو په ګډون په یو شمېر بهرنۍ رسنیو د روسیې د نوي محدودیتونو په اړه به نور تفصیل واوروي. خو اوس مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړي عباس کریمی د مکسیکو د لامبوهنې په نړیوالو سیالۍ کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان د لامبوهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کریمی پرون د 50 متر واټن په وهلو سره دوهم مقام خپل کړ. ښاغلی حمیدی وایي عباس کریمی به سبا چهارشنبه د فری سټایل په 50 متر واټن کې هم له خپلو سیالانو سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ د مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي. 18 کلن کریمی اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي چې لس کلنۍ څخه د لامبوهنې ورزش ته لار پیدا کړه. نوموړي سوزله د افغانستان، ترکیه او امریکا د لامبوهنې په سیالیو کې د اتلولي مقام ترلاسه کړی. د کابل د فورسال لیگ په 15 لوبه کې نن صداقت لوبډلې لاس د دوه پر وړاندې د دنیا پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د صداقت لوبډلې تیز لوبغاړي اکبر کاظمي په نننۍ لوبه کې سلور ګولونه ووهل او غوره لوبغاړي وټاکل شو. د دغه لیگ په لړ کې تیره ورځ امرخیل لوبډلې شپږ د سلور پر وړاندې زاهد اسد لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14 مې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له سپورتنګ سره لوب کوي. دغه لوبه د بارسلونا په کوربه توپ په نیو کمپ استادیوم کې د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. دغه راز دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې اتلتیکو مادرید له چلسی، ایونتوس له اولمپیاکاس، بایرن مونیخ له پاریس، مانچستر یونایټد له سی اس کی ماسکو او روم له کارابک سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
او مخکې له دې چې د ښځو او ګړې اچار دونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، فرشته جلال زی دلته په سټډیو کې د مخکې مو واورېدل چې روسیه د ازادي راډیو په ګډون پر یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. د روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. فرشته جان، جزئیات نور څه دي؟
و نوري صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو، تاسو به خبر یاست چې د روسیې پارلمان د قانون په روسیو کې تصویب کړی دی چې د قانون پر اساس د روسیې حکومت کولای شي چې پر هغو رسنیو چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په توګه یې ګڼي بندیزونه ولګوي. د روسیې ولسمشر د نومبر میاشتې په 15 نیټه دا قانون توشیح کړ. د روسیې د عدلیه وزارت پر ویب پاڼه باندې نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو، امریکا غږ راډیو، د روسیې لپاره تلویزیونی خبرونی کرن ټایم، د ازادي راډیو تاتار بشکیر خبرونی او یو شمېر نورې بهرنۍ رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو یا د هغو ادارو په توګه پیژندل سوي چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. خو د ازادي اروپا، ازادي راډیو مشر تام کینټ ویلي د روسیې د عدلیه وزارت له پریکړې خبر دي. د پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي چې څه پایلې یا اغیز به ولري، خو تام کینټ ټینګار کړی چې د روسیې خلکو ته د آزادو معلوماتو رسولو ته به دوام ورکړي.
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
د آزاد اروپا، آزادی رادیو د روسی چارواکو له دې پریکړې خبره ده چې څو څنګه د کرنٹ ټایم ټلویزیون او ډیجیټل شبکې سره په هغه ډله کې اعلان کړي چې د بهرنۍ حکومتونو د ګټو لپاره کار کوي. د روسیې عدلی وزارت اعلان کړي چې په دې سره به په روسیه کې زموږ پر رسنیو له دې زیات بندیزونه وضع شي. تر اوسه دغه بندیزونو اندازه نه ده معلومه. موږ د روسیې عدلی وزارت او نورو رسمي روسی ادارو اړیکې دقیق څېړو. بریا لې لکار سره ژمن پاتې کیږو څو خپل روسي ژبه لیدونکو او اوریدونکو ته دقیقه او بے پري خبرونه خبر کړو.
د روسیې دولت شای د روسیې پارلمان شای ډیر ژر یو بل پریکړه هم وکړي چې پر اساس به د هغو رسنیو خبريالان چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په لیست کې ادارې ثبت شوی دي، د پارلمان د استازو مجلس یا دوه مال غونډو منشي.
بلې، فرشته جلازی له تاسو نه مننه. قدر منوردونکو، و امر دل چې روسي عدلی وزارت نن د آزاد اروپا، آزاد رادیو، د امریکا غږ رادیو، د یو شمیر نورو رسنیو په ډله کې راوستي چې د پریکړې له مخې د بهرنیو حکومتونو په توګه پیژندل کیږي. په روسیه کې او پر کارونو یې هم یو لړ محدودیتونه لګول کیږي. نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو، دوه ونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورئ، د ښځو پروګرام ته غوږ شئ.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه میو منئ. په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په پیغلونجونو کې د کیست ناروغي په اړه خبرې کوو، او دا چې د یاد ناروغي په تداوي کې بي غورین جونې لکوم ستونزو سره مخ کولای شي. په دې اړه به د ډاکټر صحیح مشورې هم واوري. هیله دا تر پای را سره ملوسی.
دولت مکلف دی څو د خزو د زده کړو د توازن او پراختیا په منظور د کوچیانو د زده کړو د خوالی او په هیپات کې د بے سوادۍ د لمنځوړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه وضع او تطبیق کړي. د افغانستان اساسي قانون 4 څلوېښتمه ماده.
درنو دوستانو، آیا پوهیږئ چې کیس څه دی؟ په نجونو کې څنګه پیدا کیږي او په دې برخه کې بېغوري په آینده ژوند کې د نجونو لپاره کومې ستونزې پیدا کوي؟ په دې اړه په خبرونه کې په یادې ناروغۍ اخته د نجونو او میندو خبرې اورئ.
که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې، څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېر ما په تکلیف کوي. په هغه وخت کې هم ډېر زیات درد ورسره وي، هیڅ نشم خوځېدای د ځای.
زما لور څوارلس کالان دی، د مریضي ماور ده. یوه کاله کېږي چې هیڅ ناروغه نه کېږي. ډېر رنج دی چې زما لور والې داسې ده، دا لري ماشومې وي نه شوې، او د خلکې خبرې هم ډېر والې داسې مشکل په دې کې پیدا کېږي.
همدارنګه به د متخصصي ډاکټرې مشورې او د خلکو نظرونه هم واورئ.
هغه حالت بهر لوی توقف د هغه مور کې بده کې زیږون ته منځ نه راوړي کې پسر عقیم کېږي نگاه د ولادینه. په دغه حالت کې اوله مهمه خبره د دې اقامت.
قدرمنو اوریدونکو، کیس د تخمدان په منځ کې د تخم گزاری په وخت کې پیدا کیږي، یعنی کله چې تخماله تخمدان څخه آزادیږي، چې په انجونو کې د میاشتنی عادت د ځنډیدو لامل ګرځي او یا په دوامدار ډول خوندیزي پیدا کیږي. ویل کیږي یا د ناروغۍ په انجونو کې د ډیریدو په حال کې ده. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم، دغلته د ګڼو ښځو تر څنګ چې نسایي ستونزې لرلې، یو شمېر پیغلې نجونې هم د کیس د معاینې لپاره راغلې وې. رنګونه یې تښتېدلي وو، په جلد یې لکې غورځېدلې وې او ځینو یې درد هم لاره، او یو شمېر نورې په دې خاطر شرمېدلې او مخونه یې پټ کړي وو چې څوک یې ونه ویني او خبرې ورپسې ونه کړي چې ځوانې نجونې څنګه نسایي ډاکټرې ته راغلې دي. په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دود ډېر حاکم دی چې که پیغله نجلۍ کومه ستونزه ولري، ډاکټر ته په ډاډه زړه نشي ورتللی او کورنۍ هم په اسانه اجازه نه ورکوي. داسې فکر کېږي چې د نجونو ملا تړلې وي، دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري. خو پیغلې نجونې هم لکه د نورو انسانانو په څیر ضرورتونه او مشکلات لري او له ګڼو ناروغیو سره مخ کېدای شي. د پکتیا اوسېدونکي 25 کلنه جمیله چې له څو کلونو راهیسې کیس لري، د خپل حالت په اړه راته وایي چې کله ورته دغه ناروغي پیدا شوه کومې ستونزې وګاللې، او دا چې نور خلک خبر شول د دې له خواستګارۍ له دې ویرې په شا شول چې ممکن دا شنډه وي او په آینده کې ماشوم ونه شي.
ما چې دا عادت سم په وخت نه دی، ما جلد خراب کړی دی. یو بل دا چې که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې، څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېر ما په تکلیف کوي. ډېر زیات درد ورسره وي، هیڅ نشم خوځېدای د ځای، او د ډېرښت هم بیا هغه وخت ما په تکلیف وي چې بیا ډېر وي، ځکه دا څو میاشتې وروسته راځي، نو ځکه هم ډېر وي، هم درد ډېر وي. د ټولنه کې دا ستونزې شته، یا که یې تداوم کړی وي، عملیات شیم کړی وي، په هغې صورت کې هم دا خلک دې ته تیار نه دي چې داسې یو جلۍ ومني، یا یې خپله انګور کړي، او یا یې که تداوم نه وي کړي دا مرض باندې، که څوک پوه هم شي او خلک هم دغه کار نه لاس اخلي. او زما هغه ملګري خاصګار ته ویلي وو چې کومه رشته چې غوښتل مافسیره شي، هغوی ته ویلي وو چې دا مرضي ده، دې د عادت کې ډېر ځان راځي، او څو چې دوا ونه خوري دغه عادت نه ورباندې راځي، چې دا په ډاکترانو ګرځي او دا کوم دوا خوري د دوا په زور یې ماور راځي، تاسو به ډېر ستونزې ورسره مخامخ شئ په راتلونکي کې. نو ځکه هغه رشته والا خلک هم لاړ.
جمیله وایي کله چې ته دغه ناروغي پیدا شوه، خپل خپلوانو یې ویل چې که ډاکټر ته ورشي او دوا وکړي راتلونکي کې به یې ماشوم ونه شي، او په دې خاطر هم ډاکټر ته نه ورتله چې خپل خپلوانو او ګاونډیانو یې خبرې کولې چې پیغله نجلۍ څنګه ډاکټر ته ځي. خو چې ناروغي ډېره شوه، نو بیا مجبوره وه چې ډاکټرې ته ورشي.
کله چې خپل خپلوانو یا ځینې داسې ښځې ګورم چې هغوی لکه درس مکتب نه لري دي، او عمرونه یې هم ډېر دي، بیا هغوی وایي چې په دې شیانو په وخت کې باید سړی هېڅ دوا ونه خوري، ځکه دا نجلۍ ته ضرر رسوي او د هغې راتلونکی ژوند ستونزو سره مخامخ کوي. ډاکټر ته ورځم، هماغه کومه دوا چې ډاکټر راته راکړې ده هماغه استعمالوم، او اوس یو څه ورسره ښایم. خو هغې ډاکټر خپل هم راته وویل چې کاشکې ته د پاول سر کې راغلی وای چې په لومړي سر کې د دغه ښه تداوي کړې وای. یو ځل چې زه ډاکټر ته تللی وم، زما خور ما سره تللې وه، هلته یوه ښځه راغلې وه، هغې ویل چې پیغله نجلۍ څنګه راغلې ډاکټر ته، نو آیا پیغله نجلۍ انسان نه ده، ځان نه لري؟ ډاکټر ته ورته ضرورت نه کېږي چې دا خلک داسې ذهنیت لري.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلې او اوریدلای شي www.azadiradio.com.
میرمن فریپا هم له دې ویری چې څوک خبر نشي چې لوري کیست لري او په میاشتنی عادت کې مشکل دی لډار خپل لور ډاکټر ته نبیایي. اوس نږدې یو کال کېږي چې د لور میاشتنی عادت ناراضي او دال دې بابت ډیره په تشویش ده.
زما لور 14 کالان دی، د مریضي ماور دی، یو کال کېږي چې هیڅ ناروغ نه کېږي، ډیره درد لري، ډیر رنج لري چې د ما لور والدې دا لري ماشوم ویناشوي والدې داسې مریضي لري چې والدې داسې مشکل پاتې کې
دا چې کیس څه ډول ناروغي ده، څنګه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي، دا مو د نسایي ولادي ناروغۍ له متخصصي ډاکټرې فريدې امرخیل څخه پوښتلی.
ډاکټر صاحب، کلمړی پنځونو او میرمنو کې د کیس په اړه معلومات راکړئ چې کیس څه ده او څنګه پیدا کیږي.
ارامیاس کې یو وار په اصطلاح یو خونریزي د ښځو یا د نجونو منځ ته وجود راځي. دغه خونریزي په نامه د عادت محور یادیږي. هره میاشت کې یو تعداد تخمې له تخمدان نه پخیږي او دا راځي داخل د رحم ته. هغه تخمې چې پخیږي او تخمدان نه راووزي رحم ته راسي، که هغه واده کړی وي یا ماشوم ته بلیږي او که واده نه وي کړی نو هغه هملته پاتې کیږي او اساسه کره کړه له بینه ځي. که له بینه لاړې نه، دوی په دورادار خپل یو بل قشر یا ډبال یا جدار پیدا کوي. فقط په داخل کې همدغه محتوی دی حامل وي او هغه ته کیس ویل.
او ډاکټر صاحب، که ته هم راته ووایي چې کیس څو ډوله لري او راز او ولایې مې څه دي؟
ډولونه کیسو ډېر دي. اول سمپل سیس ده، یو ساده کیس ده چې په همدغه شکل جهات محور نږدې کیږي. په 14مه ورځ دغه تخمه پخیږي که دا له خپل ځایه ونه وځي او یا وازه نسي، دا په یو کیس ځانته بیلوي. دته سمپل سیس وایي. بل پولی کیسیک دي، هغه مریضان دي چې دوی تعداد د کیسو پکې ډېر ده. په هره میاشت کې همدغه کیسونه زیات تولید، یعنې ډېرې تخمې پخېدو ته رسیږي او هغه نوزي له دې تخمدانه پس هغه ته پولی کیسیک وي. او بعضن دغه کیسونه په بعضې حالت کې چې دوی سره انتان مواجه کیږي، په انتان یا میکروبونه په دې کې مداخله کوي، بیا هغه په نورو کیسو تبدیلیږي. څه امکان لري په اصطلاح مواد چې داخل دی کې په شکل د اوبو نه وي، بلکې په شکل د یو قیه یا شکل د چرکې یا نور دردونه مریض ته پیدا کوي. د دې کیسو اولین اراز همدغه توقف د عادت محور دی، یعنی په اصطلاح پس له هغه په همغه طرف کې ښي طرف ته وي یا که چپ طرف ته وي درد پیدا کیږي مریض ته. حتی امکان لري چې په مخ باندې ویښته پیدا سي، بر علاوه د ویښتو جلد ډېر درشت سي. تاثیرات د دوی په سی دي او باندې هم په وجود راځي چې سی دي سخت کیږي، دردناکه کیږي، اما په عادت محور وجود نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. که دغه تداوی ضرور شي، یعنی زر ډاکټر ته مراجعه ونه کوي، تاسو په نظر کیدای شي انده کې دوی ته ځینې ستونزې را ولاړ شي؟ د غنجونو ته
حالت د پولی کیستیک دی، دوی څه ده مقدار د کیسنه بکې زیات سي. هغه حالت بر علاوه توقف د عادت محور کې بده کې زیګون دوی ته منځ نه راوړي کې پسر عقیم کیږي نگاه د ولادینه،
یعنی په دغه پرمختللي شکل کې تداوی اړینه ده. تاسو په نظر
ډیره ضروره ده په پرمختللي شکل کې؟ په دې چې په دغه حالت کې اوله مهمه خبره د دې اقامت.
مننه ډاکټر صاحب. که اوس تداوی باندې لږ راته وغږېږئ چې د نجونو چې دا مشکل لري دوی باید څه وکړي، میندې څه مرسته ورسره کوي؟
په اوله مرحله کې په همدغه باندې چې مور پوه شوه چې د دې له عادت محور یو څو ورځې وخت تېر شو، باید ډاکټر ته ولاړې شي. پس له هغه نه د دوی مهمه تداوي هماغه بعض دواګانې چې دوی سویه د هورمونو نارماله کړي، دوی ته داسې دواګانې ورکول کړي چې همدغه بیلانس بېرته یو برابر کا. دا بیلانس اکثرا هغه دواګانې دي چې موږ او تاسې په نامه د دوا د ضد حاملګي پیژنو. فامیل نه ډېر اجازه نه ورکوي خپل ځوانو نجونو ته سیاحت د دواګانې ورکړي. درحال دا دوا ډېره ضروري ده هغوی ته. همیشه مریضان په دې فکر وي یا فامیل په دې فکر وي چې مثلا یو پاراسټامول فقط یو سر درد له خاطره ده. درحال داسې نه ده. هغه دواګانې چې موږ دوی ته ورکوو دغه هورمونه دوی منظم کوي او هغه په نامه د دوا ضد حاملګي دوی پیژني. هغوی داسې فکر کوي دا دوا دوی شنډوي. درحال داسې نه ده. فقط سابیه د هغه هورمون یا بیلانس برابرۍ په دې حالت کې یوه دوا د یو شي له خاطره نه ده او د دوی په شان دو که هیڅ نه ورول مېږي.
او ډاکټر صاحب، د دوا تر څنګه د غنجونې کې عملیات کیږي هم دوی؟
په هغه صورت کې چې کیست اندازه غټه سي په شکل دی یو هات حالت مینس راځي، موږ هغه ته تورشاندې کیست وایو. عین حالت لکه یو اپندکس غوندې دی، درد شدید، درد احساس کیږي مریضا. تداوی هغه وخت نشته، فقط دغه تداوی عملیات کول دي او ایسته کول دي کیست.
او دغه عملیات بیا د دوی راتلونکي ژوند ته خطر نه
لري؟ نه، چون وجود انسان یو رحم لري، دوه تخمدانه دا کیسونه امکان لري په داخله تخمدان کې وي پر سر د تخمدان وي اته په سر د تیوب وي پس دغه استکول له سر د تیوب یا له سر د تخمدان ته هیڅ نواسیب نه رسوي او هیڅ دی پښند ولو کې هیڅ نورو نه لري
ډیر زیات مننه ډاکټر سمن نه واسه
دا چې د یادې ناروغي او ډاکټر ته د نجونو نه پریښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري له یو څو هیوادوالو څخه مې پوښتلي دي.
نوم یې طاهره زوزای دی. موږ په خپلوانو کې وجل کې چې کیس لرلو دغه خپل مشکل فامیل ته نه ویلای او خبره یې ډېره غټه شله او سنه ډېر زیات شله ودی ونه کړه دا ژوند یې تباه شله ډېر رنج جوړي افسردګي ته پیدا شوې ده د فامیل ټول خبرې دغه باندې د خپلوانو خبرې چې دا ولې ودنه کوي څه خبره ده
مانو عمر دے کابل شیدون کیم زیاتر وقت کلو باندو کسی کلا انجون مریضانی کی گی یا ناروغی گی آغای سی ڈاکتر تا کلا ضرورت لنی اول پلار یا نیکی ورد اجازه نور کسی تاش انجون هسته او سکا ویسی زی دیده چه وی خواستی خو بازی تکلیفونه لدی آغای که ڈاکتر تلاش پروانه که خو انجون خو تکلیفونه نلدی نو زکا ایده اینه پریدی نو انجون هم تکلیف لرلیشی آغای هم باید ڈاکتر تا پری خود
زمانم ګلالای ته زه چې کله سي څنګه اول لرم پرړل مې مور ته وایم چې مور دا څنګه لرم او هغه هم بل کوم ځان ما ډاکټر ته به ما دا څنګه حل کوي سو مدولاند مې تر نه یي مشکل لري به مې مور ډاکټر ته وړم مشکل مې حل شوز ما په نظر ټول مې دی باید په کور کې د صفه ځو ډاکټر چې اولادونه به هر څه ورته پرړل وای او څنګه حل شي
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره داسې لکه د ملي شورا احتمالي کاندیدان چې سله اوسه خوشحاله دي او د وکالت موټرونه پیسې د بهر سفرونه د اولادونو بهرني بورسونه او نور کشفش په خوب ویني د خپرونې په پیل کې مو د تریاکو او چرسو له مسؤول سره مرکه درته کړې ده او ترې پوښتلي مو دي چې ولې سږ کال د کار اندازه زیاته شوې ده د کوکنارو چرسو مخدره مواد مسول صاحب کدارته وی چې ولې په 2018 کال کې د کوکنارو د کار د ولایتونو شمیر له 21 نه 43 لوړ شو
ډیره خپختنه دی وکړه ته پویږي چې زراعت د یو هیواد د ملا تیر دی او چې په کوم هیواد کې کرهنه او زراعت په ترقی کې وي نو هلته فقر بیوزلی او غربت په خپل لمنځه ځي له همدې امله موږ هم کوښښ وکړ چې د کوکنارو کار نور ولایتو ته هم وغځو او د هغو ولایتونو وګړي هم له ګټو برخمن شي
نو د کوکنارو کار خو منع او جرم دی او تاسو د یو مسؤل په حیث د پراخولو هڅه کوئ
ته ښه وایې خو موږ کوکنارو ته د یو زراعتي مفید بوټي په سترګه ګورو تا ونه ویل چې ولې
ولې صاحب
ځکه چې د کوکنارو بوټی چې وړوکی او تنکی وي نو خلک ترې د سبو استفاده کوي چې ګل شي وطن او سیمه خپی ښکاریږي چې غوزی ونیسي نو هم تریاک لاسته ترې راځي او هم خشخاش له خشخاشو یې د ډوډۍ کلچو او نورو خوړو په مزادار کولو کې کار ترې اخلي او له تریاکو یې د درملو په حیث استفاده کیږي که نه کیږي
نه دلته خو پوډر ترې جوړیږي او یې هم خپله تریاک د عمل او احتیاط په ډول کارول کیږي چې زیاتره هیوادوالې پوډریان کړي دي چې یوه ښه نمونه یې د کابل پلو سوخته او د کابل سیند دی
موږ چاته نه دي ویلي چې ویس کوی او یا هم پوډر ترې جوړ کړي دا خو نو د خلکو نه پوهېده چې دا ډول یې کاروي
نو د کوکنارو کار خو منع دی
ظاهره خو منع دی او په قانون کې هم جرم دی نو د چا به مخه نیسي او د چا سره به وهي
نو تاسو د یو مسؤل په حیث څه مسؤلیت لرئ
زه دا مسؤلیت لرم چې د مخدره موادو په ضد بینرونه چاپ کړم رادیوی او ټلویزیونی تبلیغات وکم، د غندلو او مخنیوي لپاره غونډې او سیمینارونه جوړ کم، او کله کله په یو نیم پټي تراکتور وګرځوم.
په دې کارونو سره د تریاکو او مخدره موادو اندازه کمه شوې که زیاته شوې ده؟
زیاته شوې ده. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 80% زیاتوالی پکې راغلی.
نو دا ولې؟
دا ځکه چې زموږ خلک زیدي دي. چې ته ورته ووایې مه یې کړه، دی دوه چنده نور هم زیات کړي. چې ته یو پټی ورته اړې، بل کال یې لزه د لس پټی نور کرلي وي.
نو انجام به یې څه وي؟
انجام به یې زیاتېدل وي. دومره به زیات شي چې د ټولې دنیا پوډریان به عیشونه پی وکړي، او هیڅ پوډری به یې هم لس کولو محروم نشي.
او تاسی؟
مونږ به ګورو ورته او سیل به یې کوو.
خلک وایي چې په ګټه کې تاسی هم شریک استئ، دا رښتیا ده؟
سو وایم نو. خدای وا خبره به درته وکم چې ډیر برکتی بوټی دی، برکت یې تر ټولو مسؤلینو رسیږي.
تقاودم خشای دی خو چی رواجوی دلته د تقاوت رواج لمانځه تللی و، خو اوس چې بیا پیل شوی نو زاړه مامورین یې ورخطا کړي دي چې څه به کوي. له همداسې یوې کیسې مو خبرو.
ښځې تقاوت کوي مې، او چې تقاوت سوم بیا مې نو کرار کرار دارگاه برگام را سخه اخلی. سنگه او کما
شکر او باسه چه تقاوت کری که ندامه بده دی حکومت پا چوکه خطلی و دی انسان ارس دی لاوسم نیه مور.
ولی سرا بنده شویده
لغگیده سره دی زره خلی ترازی دوم را زور شویه. خیر دی چه زده پا زرطوب که وکرم او زدوان پاتایم.
زه هم زوان سرایم، مغزم اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چلولی اته دوله اینه که ورته بدلوی و را بدلوی چه لزه یا پورته کیگه این ده کلمو ده جرکی دو غیق ده او ریدل کیگه، او تا لاوس هم زان تا زوان وایه.
هر سچه هم خود تقاوت همر تا لان همر سیدله. حکومت ظالم نه حق تقاوت کرم.
چو کلنی؟
یو کم نوی کلنیم.
یعنی نه اتیا کلنی؟ اولاد تقاوت سن تم نه رسیدلی. لده معلومی گه چه ده تقاوت سن بس سل کالی.
هر سچه وی خو لا تکرهیم.
دو و نیورو سبدی و گورم چه تکرهی کنه. در اوز خود قدرت او چوکه زور و چه نیم و نیم کلا گرزیده. لده ورو سبدی چوک پا آرامم پورتا نسی کرای.
ده خبر پریگ ده سکار وکم.
اوز چه فوزی سرهی تقاوت یا برطرف هستی نو ده تلویزیونو او رادیوگانو ده فوزی چارو کارپوسی. تا هم زن کارپو که هم با مون در چخه بیغمه یو، او هم با ده تا سا دیروی،
او هم با مل نظریاتو سخه هیوادوال مستفید شی.
هیوادوالو ده چه لکه را گته و نلیده نو لخبرو خود ارگیس مستفید که دای نسی. بیا خود اوز خبرم پزای نوی.
خزه دیر خد وقتی رولو لاره دیر او خودالا پا دیر دول بامی زرم تشوم، او حکومت با داس در تا پا سالور مذهب کافر کم چی لیدلی با دینوی.
هونو دلتا چی هر چوک لکار لرشی بیا پا نظام او حکومت بندی نیوکی کوی، او لزان سپین چرگ جور کی.
خزه که تا دا کار نوی را خودالی با هر تطلم چی لکه ایش میکرده وی.
لیوانای که گما بیا دی لا بهر مړای نشو راوړای، ام دلته ووسه چې بیا دې پغه مړی خو په عذاب نشو.
زه فسف ګرونو کېم، او دې تازه لسه چټیاتو ډک دی.
ته خو وایا هر یو هم دا فکر کوي، خو ما دې د کفن غم خوړلی دی. پرون مې یو توپ سان راوړ چې بیا به ورخطا یو کفن به نوي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، د جنازې لپاره مې دې عطر د ګلاب اوبه او نور شیان هم راوړي دي. سبا ته په جاینمازونو پسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو.
دومره کمزوری او د مرګ په غاړه درته ښکارم؟
یو فوزي چې په ناتیا کلنۍ کې تقاعد شي نو پرته له ګورو کفنه یې د بل هېڅ شي تمه نه کېږي. خو که صاحب نظری لیږدمه در کې څه نسم ویلی، ځکه چې په صاحب نظری کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي. له همدې امله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظری کوي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
اوس د غبرګ شیرم ووري.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیون شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دا حال ده. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیون شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دا حال ده. د حکومت سرونه سره پیو خپل کاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری سم نصب شوی نه دی او کته نه کږه ده. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره